پاپن سن کې د سحر لاس بده سویتا سیاسي رادیو ته ورجست ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي سوي په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو ووري چې د ناتو یو چارواکي او د افغانستان پر د برتانیا سفیر د انتخاباتو کمیسون په چارو کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. پیل خبرونه کیږي. د یولو سو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړی سوي دي. په خوست کې بمی 14 سوي ده. سپینه ماڼۍ وی ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشحسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط دا خبرې کړې دي. دوی ندی ویلی چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 د کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نو منلی. له هغې ډلې یو برمتسوي انجینر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نشه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دو پوځي چارواکو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست ولایت کې به می 14 لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټاچینی په سیمه کې په پوځي ګاډو پسې د سړک غاړمان 14 سوی ده چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکې ټپي سوی دی. د 14 سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبرلنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وګوري. د خوست امنیي قمندانۍ د سره رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه 14 تلفات نه لري، خو د خوست د روغتیا ریاست یو مسؤول ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 14 له سیمې څخه یو ټپي روغتون ته وروړل سوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسان ویلي چې 14 د ولایتي قواو په یوه ګاډۍ پسې سوی ده. کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. سپینه ماڼۍ وایي چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون ناوخته دغه بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنگټن کې سره وګوري. سپینې ماڼۍ وایي چې امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سویو عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې په تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پم کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوي خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجاد سي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او داسې ښکاري چې د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. د ټاکنو مرکزي کمیسیون د ویب سایټ په حواله پر ځایي وخت د نن سهار تر 3 بجو او 6:15 پورې د 6.9% شمیرل سوي رای له مخې د خود مختار په نوم کیڼ اړخي ملت پال ګوند نږدې 6.8% او ورپسې د کاسوو ډیموکراتیک لیګ 15% رایې ګټلې دي. د کاسو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې لوی لسیزې پر سیاستونو زیاته موده واکمنی کوله په سولې کې څه کم 22% رایې ګټلې دي. د خود مختار ګوند غړو په پلازمینه پرشتینا کې خوشحالي وکړه او د دغه ګوند مشر البین کورتی د بریا اعلان وکړ. تمه کیږي د اپوزیسیون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دغه پارلماني ټاکنو نهایی نتیجه به نن د ورځې په جریان کې اعلان سي. په کاسوو کې 1,900,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 120 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه دی کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړله، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. لس بجې او شپږ دقیقې سوی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلی برېټانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلې وه. بلخو د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. سفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کی د یکشمې پر ورځ په کابل کې د برېټانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه له نږدې وکتله. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کی او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د برېټانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. برېټانیا هم د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 million مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې 1.5 million بودیجې نه د 950 million مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د دغه کمیسیون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په 20مه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په کابل کې هم نن ورځپاڼو د ولسمشری په انتخاباتو کې د بایومټریک او نا بایومټریک رایو پر سر د بیلابیلو جنجالونو په اړه لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د نا بایومټریک شویو رایو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس د بیا ځلي څرګندونو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې فضل هادي مستمیار یو ځل بیا ټینګار کړی چې د لستونو د نه موجودیت له کبله چې کومې نا بایومټریک رایې په محلونو کې د خلکو لخوا ورکړل شوي قانوني دي او باید حساب شي. ورسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس څوره زمخ کې هم دا خبره کړې وه او ویلي و چې نا بایومیتریک شوی رای مو په پلار هم منم. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په دې برخه کې د پریکړې وازنۍ مرجع ده ویلي چې نا بایومیتریک شوی رای نه حسابېږي. د سرمقاله لیکونکو په باور د ملي شورا مجلسونه دا صلاحیت نه لري چې انتخاباتي کمیسیونونو ته کرښې وباسي او ورته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه. هاشه صبرس پانی بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي د نا بایومیټریک او بایومیټریک شو رایو ترمنځ د توپیر بهیر باید د کاندیدانو د استازو د مدني ټولنو د غړو او بهرنیو څارونکو په وړاندې ترسره شي تر څو په دې برخه کې هیڅ ډول پوښتنه او ابهام پاتې نشي. سر مقاله لیکونکي لیکي څارونکو په تیرو څو ورځو کې شکایت درلود چې کمیسیون د دوی په کارونو محدودیت وضع کړی. دای ټینګار کوي چې کمیسیون باید دغو شکایتونو ته هم رسیدنه وکړي ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که یادو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي وروسته بیا لوی جنجالونه ترې پیدا کېدلی شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي دي. انیس لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید جدي هڅه وکړي چې استعمال شوی او خیالي رایې سره بیلې کړي او د انتخاباتو لومړني نتایج له مهالویش سره سم اعلان کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي په دې ډول سره به بیا د نتایجو اعلان هم ټولو کاندیدانو هم سیاسي ګوندونو او هم خلکو ته د اعتماد وړ وي. په سرمقاله کې راغلي دا ځکه مهمه ده چې د ولسمشرۍ کاندیدانو او سیاسي څیرو د بایومیتریک او نا بایومیتریک رایو په اړه بیلابیل پرګونونه ښودلې دي.
د دې خبرونه ورستای راپور راخلو. په ننګرهار کې د شوونځي او شوونکو وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یو نمره مځکه ورکوي خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی وایي چې تنخواګانې کمې دي او د کرایې په کورونو کې اوسېږي چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو او استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه تر سره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وې خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
معلمان بیچارهګان خو یو خو ماشونې هم کم دي او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري په کم پنځه روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي او د خپلو ماشومانو لپاره هم هغه لازم چې څه شی چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یو غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم کلیسه کې چې دا درس ورکوي نو هغې لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوری اقتصاد سات کم ماش او د کرایه په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملې درسي بهیر زیانمن شوه دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي ور به کې تر یو حد پورې باور کوي د مخ کې پشان د بیان شي کول چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې ښوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یوه نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دوی حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د ښوونکو لپاره د ځینو خرګوټو کارونه نهایي شوي او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو راهیسې موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د خرګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي. هغوی موږ ته هر ځل خا کړې او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال 3000 خونکي په دندو بوخت دي خو دا ولایت لا هم شپږ نور خونکو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.